افغانستان کریمه خام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو بیا هم زنور یاس نوري هرکلی کوم. کابل ښار نن د دو پخوانیو جهادي څیرو د تلین غونډو د لمانځلو سره د یوې ځانوژونکې حملې شاهد و چې لږ تر لږه لس تنه یې ووژل او نږدې نولس ټپي هم کړل داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی. د حکومت اجرایه رئیس بیا له وسله والو طالبانو سره د حکومت د سولې د نویو وړاندیزونو دفاع وکړه او ویویل چې د سولې د فرصت له لاسه تلو دروند مسؤلیت نشي منلی. امریکا به د پاکستاني طالبانو پر یو شمېر مشرانو جایزې ټاکلې دي. پر دې او ځینو نورو مسایلو وروسته په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله سانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویي د نننۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمېر لس تنو او د ټپیانو دوه ویشتو ته رسېدلی دی. د تخار په ولایت کې پرون شپه وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو حمله کړې چې په نتیجه کې نه سیمه ییز پولیس او د ملي اردو اوه سرتیري وژلي دي. او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف په یو تاریخي سفر تاجکستان ته تللی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د نننۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمېر لس تنو او د ټپیانو دوه ویشتو ته رسېدلی دی. د خبر د عامې روغتیا وزارت د اړیکو مسؤول او ویاند ډاکټر وحیدالله مجرو ازادي راډیو ته وکړه.
نننۍ خونړۍ پېښه کې لس تنه زموږ وطنوال شهیدان او دوه ویشت نور په دې حادثې کې ټپیان شوي دي. ټپیان پس د حادثې نه په ډېر لږ وخت او په سرعت سره د کابل امبولانس له طریقه حادثې ته څېرمه روغتونو ته انتقال شوي دي. روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې شوي او اوس هم ټول د درملنې لاندې دي.
په کابل کې نن له غرمې مخکې د دشتې برچی په سیمه کې هغو مراسمو ته نږدې انتحاري حمله وشوه چې د وحدت اسلامي ګوند د مخکینی رهبر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د درویشتم تلین په مناسبت جوړ شوی و. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې تېره شپه نهه سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبله په خواجه غار ولسوالۍ کې اړولې ده. د تخار د والي د ویاند په خبره په دې حمله کې نهه نور سیمه ییز پولیس او څلور د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. دا په ګروپي دور کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. افغان ټیم مخکې درې واړه لوبې په سکاتلند، زیمبابوې او هانګ کانګ بایللې دي، خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان بیا هم راتلونکي لوبې ته لیوال دی.
You can't expect that we are out still. It's there is something that if we
went anyway, hit chai ham that kalwar nadi che mong de wotliyo ka mong la nepal lo bo gatao da nepal aw hong kong de lo bitramains az muk pagata kom karoshi bi ham chancellor khol ka sanga che mong dre urustai lo bi wolo bo wali la mong che sanga tawakho ke da la hagi sara sama nawa bi ham mong hila man yoshi ratlun ki ke khelo bi wokro
we got some positive from that and hopefully
افغانستان په دریو ماتو سره نړیوال جام ته د ورتګ چانس له لاسه ورکړی او کرکټ بورډ هم د تیرو ماتو په خاطر له ولس بخښنه غوښتې ده. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف په یو تاریخي سفر تاجکستان ته تللی دی. میرزیایف چې نن د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان تر څنګ په دوشنبه کې خبرې کولې وویل تاشکند به په ټولو برخو کې له دوشنبه سره خپلې اړیکې پراخې کړي. هغه وویل د ازبکستان او تاجکستان اړیکې به په نږدې راتلونکي کې د ستراتیژیک مشارکت تر بریده ورسیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل ازبکستاني سیال دوه ورځنی سفر مهم وباله او ویل هیواد د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په برخه کې د ازبکستان له هڅو ملاتړ کوي. شوکت میرزیایف چې په 2014 کال کې د اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ازبکستان جمهوری ریاست ته ورسید په مرکزی آسیا کې له خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو ښه کولی د حکومت لومړیتوب بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر مې میاشت پورې وګوري. د جنوبي کوریا یو عالي رتبه امنیتي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته وویل ترامپ به هڅه وکړي له اټومي وسلو سره د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوه موافقه سلا شي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار چونګ ایو یانګ چې په وروستیو کې شمالي کوریا ته هم سفر کړی و وویل ما ولسمشر ترامپ ته په خپله کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون اټومي بې وسلې کولو ته تعهد ښولې ده. چونګو ویل کيم ژمنه کړي چې شمالي کوریا بل نورو اټومیو د میزایلو له ازموینو ډډه وکړي. د کيم او ترامپ ترمنځ کتنې چې په تیر یو کال کې په خپلو کې ترخی خبرې تبادله کړي او په نړۍ کې د جګړې بیره زیاته کړي ده، د هغه په ټاپه ولاړ حالت د ماتولو په هڅه کې یو ډراماتیک پرمختګ ګڼل کیږي چې د شمالي کوریا له خوا د اټومي میزایلو د جوړولو د ورتیا تر لاسه کولو پر سر راغلی ده. اخو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر چې د افریقایي هیوادونو د کانفرنس لپاره یو افریقایي هیواد ته تللی دی، نن یې په جیبوتی کې په دې اړه خبریالانو ته وویل. دا هغه څه دی چې امریکا متحده ایالاتونو مخکې له کیم جونګ اون سره د خبرو په خاطر صراحت ورکړی ده. اوس په دې باندې هڅې روانې دي چې د دغې خبرو اترو په نیټې او وخت باندې او همداراز په ځای باندې بحث وشي او دا به څو اونۍ وخت ونیسي. سپینی مانی او د جنوبی کوریا چارواکو ویلی د کتنې پر سر لموافقه سره سره به دوی پر شمالي کوریا بندیزونه دغه سي شدید پاتوي. او د بریتانیا د کورونی چار وزیر هغه سیمه ولیدل چې یو پخوانی روسی جاسوس او لوري پکې بیهوشه مندل شوی، ویل کیږي دوی په یو ډول کیمیاوي موادو بیهوشه کړای شوې دي. بریتانیا وایي ک موسکو د دې پیښې تر شا لاس ولري، دوی به مناسب جواب ورکړي، خو موسکو رد کړي چې د دې پیښې تر شا دي لاس ولري.
خبرونه موله ازادي رادیو او اوریدل. کابل نن د مارشال محمد قاسم فهیم او د پخوانی جهادي مشر عبدالعلي مزاري د تلینونو د المنزلو سره د یوې ځانوژونکې حملې شاهد و چې لږ تر لږه لس تنه ووژل. په همدې ښار کې د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په غونډه کې بیا د حکومت اجرایه رئیس له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د نوې وړاندیزونو دفاع وکړه او ویل چې که د سولې دغه فرصت له لاسه ووځي دوی دغه درون مسؤلیت نشي منلی.
مذاکره پیش از پیش قید و شرط گذاشتن، اگه یک روز تاخیر کنه رسیدن به صلح، او باز یک مسئولیت بسیار بزرگی است که ما نباید دوره او مسئولیت به خود بگیریم.
د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د هغې خونړۍ پیښې لږ تر لږه دوه مشکوک قاتلین نیول شوي چې یوه اونۍ وړاندې په قرباغ ولسوالۍ کې شوي وو او د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل شوي وو. پکې د امریکا متحده ایالتونو د پاکستاني طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سر نوې جایزې اعلان کړې. دغه راز د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ګوري. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په لویدیز کې انتحاري حملې د پولیسو په ګډون لږ تر لږه لس تنه وژلي او شاوخوا شل تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله شاوخوا یولس نیمې بجې هغه مهال وشو چې یو انتحاري غوښتل د عبدالعلي مزاري یاد غونډې ته ننوځي او ځان والوزوي. د حملې نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم او د عبدالعلي مزاري د یادغونډو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو، خو بیا هم د مزاري یادغونډې ته څیرمه انتحاري حمله وسوه. د کورنیو چارو وزارت وایي انتحاري قصد درلود چې د عبدالعلي مزاري په یاد جوړې شوې غونډې مراسم ته ننوځي، خو په لومړۍ تلاشي کې د پولیسو له لورې له پېژندلو وروسته غونډې ته نږدې په څو سوه مترۍ کې ځان پورې تړل یو چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکړه. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروسی پیښه کې نه نفر شهیدان شوي دي چې یو نفر پولیس دی او اتلس نفر نور هم ټپیان دي چې په ټپیانو کې درې تنه پولیس دي امنیتي ځواکونه دي او نور پاتې ټول ملکي کسان دي.
دغه حمله داسې مهال شاوخوا یولس نیمې بجې وشوه چې د پخواني حکومت او اوسني برحاله چارواکي له هغې جملې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او یو شمېر سیاسي چیرو د عبدالعلي مزاري د وژنې په یادغونډه کې ګډون کړی و. اسلامی دولت یا داعش ډلې د اوماق په نوم په خپل انټرنیټي پاڼه کې د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی. له دې سره په خوا کې دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د ششترک په سیمه کې په دویمه انتحاري حمله کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وختې وه. د افغانستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه حمله غندلې او د عامو خلکو غونډو په نښه کول یې د بشري ضد جنایت بللی. د پیخي یو شمیر عیني شاهدانو په دی اړه ازادي راډیو ته ویل محمد ایوب يم د وی پیوړی چودنی غاک می واوري دروست می ولیدل چې ټپیانی رینجر تر پورته کول.
نظر
حسین يم د کلای نظر د سیمې یو تن دکاندار دلته محصولینو تلاشی هم کوله چې حمله رامنځته شو. له دې ټولو سره بیا هم حمله داسې محل رامنځته کیږي چې د کورونا چارو وزارت وایي د دغو مراسمو لپاره په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو او په 300 متری کې درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي وو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د داسې حملو په مخنیوي کې کشفي او استخباراتي بنسټونه اپړه بولي. د دوی له ډلې نظیف زکی ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې په دغو بنسټونو کې بشپړ اصلاحات رامنځته نه سي، وړ کسان په دندو ونه ګمارل سي، د امنیتي کمربندونو په جوړېدا سره په ښار کې امنیت نه شي راتلی.
په کابل کې د ځان وژونکي حملې په باب مو واورېدل چې نن د دې ښار شپږمې حوزې هغه ځای ته نږدې شوې وه چې د پخواني جهادي مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت جوړه شوې وه. د دغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی دی. په حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. اوس چارواکي وایي چې مخکې البته د نهو کسانو د وژل کېدو ویل شوی، اوس د لسو کسانو د وژل کېدو او دغه راز د دوه ویشتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه یاد غونډې ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم نن وختي مخکې له دې چې دغه انتحاري حمله وشي وینا وکړه. له هغه وروسته د حکومت اجرایي رئیس بیا په کابل کې په یوې بلې غونډه کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په یاد د کابل د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه هلته وینا وکړه. د مارشال محمد قاسم فهیم د تلین په غونډه کې یو شمېر نورو جهادي مشرانو من جمله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وویل چې افغانستان په تیرو ولسو کلونو کې ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي او اوس هم د هیواد له یوه سخت حالته تیریږي. ښاغلی عبدالله دغه راز په هیواد کې د ملي وحدت د ټینګېدو تر څنګ له وسله والو طالبانو سره سوله او په سیاسي نظام کې د دغې ډلې شریکول مهم وبلل. د دې غونډې نور حال به بیا هم د ازادي راډیو د سیمې د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم او عبدالعلي مزاري په یاد غونډو کې له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیزونه د سولې خبرې د غونډو د ویناوالو د خبرو مهم ټکي جوړول. اجرایي رئیس عبدالله چې د جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري په تلین کې له ګډون وروسته د مارشال محمد قاسم فهیم په تلین کې وینا کوله، له وسلوالو مخالفانو سره له قید او شرط پرته وړاندیز د سولې په برخه کې مهم ټکي یاد کړ.
وخت گفتم شه کې ما حاضر به مذاکره هستیم و برش
هغه وای کله چې ویل کیږي موږ مذاکرات ته حاضر یو او مذاکرات د شروع کېدو لپاره قید او شرط نګدو، دا یو خټک دی او باید همدا سی وی او وای مذاکرات کې مخکې له مخکې شرط ایښودل کچېری سولې ته د رسیدو لپاره یو ورځ هم ځن رامنځته کړي، دا نو بیا یو لوی مسولیت دی چې موږ نه باید په غاړه واخلو
او مسولیت به خود بگیریم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا ولس ورځې وړاندې د کابل په روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې سره په خوا کې د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې ولسمشر غنی ته د سولې په اړه د سلام مشورو په لړ کې وړاندیز کړی چې وسلوالو مخالفانو ته دې د سولې د خبرو لپاره د امن سیمه پرېښودل سي. په ورته وخت کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د مارشال محمد قاسم فهیم په څلورم تلین کې وینا کوله، وسلوالو مخالفانو ته د سولې په اړه د حکومت له نوي وړاندیز نه انګه وکړه، خو دوی ته د امن د سیمو د پریښودلو له وړاندیز سره مخالفت څرګند کړ.
مګر په شنیماده هم ییس کې بګویم چې
هغه وای زما وړاندیز دا دی ورته وای چې راشي هواد مده خود خدای لپاره مخکې له مخکې د ملت له جبا کټه بخشي م کوي، دا چې غورته کوي چې راشي فلانی ولید درکو د غزې د امن لپاره تاسو ته پریږدو، هغه ځای چې دوی ته د امن لپاره ورکول کیږي نو موري ځای بیا د امن ځای نه بلکې د فساد سمدري جوړیږي
منطقي فساد مشه
خغلی سیف سیاتکړه څومره چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په مخالفت کې جدي وو همره به له دوی سره د سولې پراته کې جدي حل ځلې وکړي دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ازادي رادیو ته ویلي وو فکر نه کوي چې وسلوالو طالبانو ته د کوم ولایت پرې خودل به د افغانستان ستونزه هواره کړي
په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې مو د حکومت اجرایی رئیس په ګډون د یو شمیر جهادي مشرانو او نورو ګډونوالو د څرګندونو مهم ټکي واورېدل لکه څنګه چې مو واورېدل په دې غونډه کې بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبره مطرح شوه په تېره بیا حکومت هغه وړاندیزونه چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته کړي دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز هم د ګلبدین حکمتیار د وړاندیزونو په اړه ویلو چې هغه د سولې د ګړندې کېدو د سولې د پروسې د ګړندې کېدو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی ته وړاندیز کړی دی چې طالبان ته د امن سیمې وټاکل شي تر څو وکولی شي چې دوی د افغانستان له حکومت سره د سولې پروسه مخته یوسي خو لکه څنګه چې مو واورېدل یو شمېر له دغو وړاندیز سره مخالفت کوي البته ګلبدین حکمتیار دغه وړاندیزونه مخکې دی چې د کابل د پروسې په دوهم کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته پراخ وړاندیزونه وړاندې شي دا خبرې د نیویارک ټایمز له خبریال سره کړې وي او د دې ګون ویان ویلي چې هغه نوې نه دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د غزنی ولایت سمیش چارواکی وای د هغې خونړۍ پیښې لږ تر لږه دوه مشکوک قاتلین نیول شوي چې یوه اونۍ وړاندې په قرهباغ ولسوالۍ کې شوي وه او د یوې کورنۍ درې غړي پکې په مرموز ډول وژل شوي یوه ښځه ټپي شوي او دوه تنه هم ژوندي یرغمل شوي وو د دغې پیښې او د عاملینو د موندلو په برخه کې د چارواکو د پڅو اقداماتو په وړاندې د پیل شوي اعتراض نن اوومه ورځ ده د اعتراض کوونکو مشران نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوو ورځو په مخې د کابل کندهار لویه لاره چې شپږ ورځې په بشپړه توګه بنده کړی وه په بشپړه توګه د ټولو موټرو پر مخ خلاصه کړې ده وړمه ورځ ولسمشر له اعتراض کوونکو سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې وه چې په اوو ورځو کې به په دې پیښه کې ښکیل افراد نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپورټ کې
د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د هغه کسانو لړلې څلور کسان نیولې کوم چې وونه وړاندې د کرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژلې و یو شزه ټپي کړې و او د یادې کورنۍ د دوه تنه نور هم ژوندې له ځان سره وړي و د دغه ولایت د کرباغ ولسوالۍ ولسوال صاحب خان الهام د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کسانو لړلې دوه تنه په روغتون کې په ټپي حالات کې نیولې د په خبره چې اوس د پولیس لخوا په روغتون کې تر نظارت لاندې دي خو دا یو نه ویل چې په کوم روغتون کې دي نو موري وایي چې د معلوماتو لمخې دوه کسان نور هم نیول سوي خو د په خبره چې تر اوسه ورته کوم امنیتي ارګان نه دی تایید کړی او نه هم په اړه معلومات ورکړي دي
دا چې تقریبا دوه قاتل نموزه زخمیان په شفاخانه کې او هغه په نظارت لاندې نیول سوي دي او دا چې نه تاسو راپور چې ځینې نورم په دې کې نیولې دي چې په کومه توګه موږ سره یو ځای شامل راکړی دی چې د ښکری یو کار روان دی په دې کې چې خپل څه کسان یو څو خلک دي چې اخبارات یې نو طریقه معلوماتي خلک دي په دې کې په خپل ځای روان دي هغه د ښکری
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی له ولایتي ادارې سره هم خبرې وکړو خو هغه په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نسوه شاغل الهام وايي بل خو بیا چې رشپا د کرباغ ولسوالۍ په نوابات سیمه کې وسلوالو طالبانو دوه ملکی کسان په ډزو وژلې دي نو موري وايي دغه کسان چې رشپا شاوخوا و بجید دغه ولسوالۍ په نوابات سیمه کې دوه موټر سایکل سپرو هغه محل په ډزو وژل کله چې یاد کسان له مسجد څخه د کور پر لار و الهام زیاتوی چې د نوابات سیمه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او یاد کسان وسلوالو طالبانو وژل دي
یو دا ځونه پر دې چې د نوابات په څیر چې هغه ته هم امن ساحه ده او د مخالفینو لاسرسی ده دولت هم په څوک نه لري نه پیسې لري نه کوم کسان د دولت هلته تلای شي. یزا ماښام په اووه بجې باندې دا دوه نفره له مېسې ته راوځي، کور خواته ځي، دوه موټرسایکل سپارې ورغلي دي، دواړه یې ویشتلي دي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هاخوا بیا نن اومه ورځ هم په غزنی ښار او کرباغ ولسوالۍ کې د سلګونو خلکو لخوا پیل سوی لاریون نن اومه ورځ هم ادامه لري او له دولت څخه د کرباغ د پیښې د قاتلینو غوښتنه کوي. لاریون کوونکي وایي د کابل او کندهار ترمنځ لویې لارې د اووه ورځو لپاره په مکمل ډول د هر ډول موټر پر مخ خلاصه کړې او په غزنی ښار کې هم خیمې د سړکونو څخه لري کړي، خو په خبره چې لارین یې لا هم په سوله ییزه توګه روان دي. د یادو لارین کوونکو یو تن تنظیم کوونکی ازادي راډیو ته داسې وویل:
اوس پیل حال تم تاسو ته خبرې کوم په کامله معنا باندې، هم د بارونکو هم د ټولو مشرانو په وړاندې باندې سړک خلاص، حکومت څنګه چې بریدونه هغه مهم خلاص کړو، هیڅ مشکل نشته او د مشکل نه بیا سړک بغل ته ولاړې دي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې دغل تلارین کوونکو د کابل کندهار ترمنځ پر لوی لارې یوازې هغه موټر چلوونکو ته اجازه ورکول کوم چې مسافر پکښې کې وو او یا هم خوراکي توکي پکښې کې بار و.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستانی طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سر نوې جایزې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې ډلې د څو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې به $2 میلیونه جایزې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتونو په دې وروستیو څو اونیو کې په افغانستان او پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې هم د دې ډلې ګڼ شمیر مشران وژلي دي. په دې اړه تفصیل د احمد اکبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پرون د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله او د دې ډلې د دوه نورو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د $2 میلیون جایزې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک TTP د مشر ملا فضل الله د ځای او موقعیت په اړه د معلوماتو په بدل کې تر $500 میلیون پورې د جایزې ژمنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې هم دا زیاتونه کړې چې تر $3 میلیون پورې جایزه به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړي چې د پاکستانی طالبانو د یوې اړوندې څانګې جماعت الاحرار د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام په نوم د یوې بلې ډلې د مشر منګل باغ د نیولو یا وژلو باعث شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کسانو په ګڼ شمیر تروریستي حملو کې لاس درلود او د امریکا پر ملي ګټو او همداراز پر امریکایي اتباعو د احتمالي حملو ګواښ ترې متصور و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې پاکستانی طالبان د پاکستان پوځ ته پر ګواښ سربیره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو د حملو هدف هم لري او د ډلې له 2008 کال راهیسې له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللي او په څرګنده پر متحدو ایالاتو د حملو ګواښ کړی. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې د پاکستانی طالبانو ډلې د فیصل شهزاد په نوم هغه پاکستانی ته هم روزنه ورکړې چې د 2010 کال په مې میاشت کې د نیویارک ښار په ټایمز چوک کې د یو موټر بم حملې ناکامه هڅه وکړه. امریکایي چارواکي وایي TTP په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزی چې هغه مهال د خوونځي زده کوونکې وه او د نجونو د تعلیم لپاره یې مبارزه کوله په برید کې هم لاس درلود. ملاله په دې حمله کې سخته ټپي شوه خو ژوندۍ پاتې شوه او په 2014 کال کې د نوبل د سولې نړیواله جایزه هم وګټله. پاکستانی استخباراتي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د ملا فضل الله زوی او 19 ملګری د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې ووژل شو. د ملا فضل الله زوی د TTP څلرم جګپورای غړی دی چې په تیره میاشت کې د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل کیږي. په تیره فبروري میاشت کې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر خان سید چې په سجنا مشهور و هم د بی پیلوټو په برید کې ووژل شو.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. او سمیوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ګوري. د دواړو مشرانو د کتنې خبر پرون د جنوبي کوریا یو جګ پوړي چارواکي ورکړی او نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم هغه تایید کړ. امریکایي چارواکي وایي چې د متحدو ایالاتونو او شمال کوریا مشران به د پیونګ یانګ د اټومي وسلو د محدودولو لپاره د یوې احتمالي تړون په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پریکړه په خپل ولس مشر ډونالد ترامپ کړې ده. ښاغلی ټلرسن زیاته کړه چې د دې کتنې د تنظیمولو لپاره څو نوی وخت پکار دی. ټلرسن چې افریقایي هیواد جیبوتی ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل د ولس مشر ترامپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې غواړي د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. ولس مشر ترامپ هم پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې کیم جونګ اون نه یوازې د اټومي وسلو د مخنیوي خبره کړې بلکې د هغو له منځ وړو ته هم لیوال دی. ترامپ لیکلي شمالي کوریا ژمنه کړې چې د خبرو پر مهال به د بالستیک توغندیو هیڅ راز ازموینه نه کوي. خو ترامپ د ټویټر د پیغام په دوام لیکلی دی چې پر شمالي کوریا بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې له امریکا سره یوې موافقې ته رسیږي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار پرون وویل ترامپ موافقه کړې چې د سګانی کال تر می میاشتې پورې له کیم سره وګوري او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د یو تړون په اړه خبرې ورسره وکړي. چونګ یو یونګ چې په دې وروستیو کې پیونګ یانګ ته تللی و پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولس مشر ترامپ سره له کتنې وروسته وویل د شمالي کوریا مشر ویلي چې د اټومي وسلو د له منځه وړو مسلې ته ژمن دی. هغه د شمالي کوریا د مشر له قوله زیاتوي چې وایي هیواد به یې له دې وروسته د بالستیک توغندیو له هر راز اټومي ازموینو ډډه وکړي. نوموړي همداراز څرګنده کړه چې ولس مشر ترامپ د دې ژمنې ستاینه وکړه او وی ویل د اټومي وسلو د دایمي لمنځوړو هدف ته د رسیدو لپاره به تر می میاشتې پورې له ښاغلي کیم سره وګوري. واشنگتن او سول موافقه کړې ده چې د خبرو لژمنې سره سره پر شمالي کوریا فشارونه به دوام وکړي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار وویل چې پر پیونګ یانګ فشارونه به تر هغه وخت روان وي چې د مشخصو اقداماتو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. هغه وویل پیونګ یانګ منلې ده چې له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینونه دوام وکړي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو تیر کال یو بل ته سپکې سپورې وویل. هغه مهال د دې دوو اټومي قدرتونو ترمنځ د جګړې ویره هم رامنځته شوه ځکه شمالي کوریا ادعا کوله چې توغندي متحد ایالات وشتلی شي. خو که د دواړو هیوادونو مشران سره وګوري نو د شمالي کوریا د بالستیک او اټومي توغندیو د لانجمن پروګرام د حل په برخه کې به یو مهم ګام واخیستل شي. روسیه د دې اعلان هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې دا پر سم لوري یو مهم ګام دی. لاوروف ویلي چې دا باید یوازې یو کتنه نه وي بلکې باید د شمالي کوریا اټومي لانجې ته د حل لارې د موندلو لپاره د یو بهیر پیل وي.
ازادي راډیو اوري تاسو چې نوې ازادي راډیو سره یو ځای کیږئ. د کابل ښار د نن مهم پیښو لنډ یادونه کوو. کابل ښار نن د دوه پخوانیو جهادي څیرو عبدالعلي مزاري او د مارشال محمد قاسم فهیم د تلین غونډو له لمانځلو سره د یوې ځانوژونکي حملې شاهد و چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 22 تنه نور ټپیان شول. داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې دغه حمله شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال وشوه چې یوه انتحاري غوختل په شپږمه حوزه کې د عبدالعلي مزاري یاد غونډې ته ننوځي او ځان والوزوي. دغه راز د حکومت اجرایه رئیس هم بیا د مارشال محمد قاسم فهیم د تلین په مناسبت غونډه کې یو ځل بیا له وسله والو طالبانو سره د حکومت د سولې د نویو پلانونو دفاع وکړه او وویل چې که د سولې دغه فرصت له لاسه ووځي دوی دغه درون مسؤلیت نشي منلی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم د زابل ولایت د شاسفاد ولسوالی دغه د بوري په باندې مسکو چام پراتی نو موږ وایو چې دغه ته مکتب ته ډیر ضرورت لرو. بیا دا پیغام خپروم چې مست یو مکتب راجو کی مستر حکومت وایي چې دې مکتب وای در جوړو خو وروسته راجو کړی نه دی. نو د ازادي راډیو د کارکونکو کوم داخله ده چې دا پیغام خامخا خپور کی. والسلام.
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د شارک ماجد او وزیر کلاس خاختاج سره په تماس کې يم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو مونږ ته منځکه نه راکړلې چې ابتتال نه ده شوي، اجازه نشته. بیا چې مثبکې راکړې نمرې مونږ پیسې داخل کړې دي اویز بانک مکتوب نه راکئ خنمو کومه لار شو پاکستان د در بلار شو بل مل تلار شو موږ ته خنور لار نه راځي. مال چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي. وسلام.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ اسپټ